ښځو سیاسي او اجتماعي موقعیت بهتر تغییر راغلی ده.
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنی د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي. درنو اوریدونکو قدرمنو خویندو سلام، نو شب آشنا یم او خوشاله یم چې د دې ونې د رڼا په خبرونه کې ستاسو قربان یم. هیله ده چې تاسو هم پر روغ زړه او آرامه فکر خپل خبرونه واوري. په روانه خبرونه کې درته په داسې موضوع غږیږو چې موږ او تاسو هر یو په خپل ژوند کې تجربه کړی، چې ځینې وخت خوښ او اکثره وخت ترې ناخوښه یو. له واده وروسته یوه جلۍ د خسر په کور کې د څه ډول حقونو نه باید برخوردار اوسي، څه رقم چلند باید ورسره وشي، اسلام په دې اړه څه حکم لري، دا او نورې ورته پوښتنې به په خپرونه کې راته میلمانه ځواب کړي. مدني فعاله او حقوق پوهه برېښنا صافی را سره میلمانه ده. د خویندو یعنی ستاسې نظریات او پوښتنې به هم په خپرونه کې واورو. یوې خور د زړه خواله کړې هغه مورو، او د ونې ډاکټر هم درته مشوره لري. نو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ. د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپل خبرونه واورئ. نو راځئ چې اول ستاسو نظر او پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږیږي؟
نادیا باوري ما خوست مې زمات تر کایدا سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړئ نادیا جانې، خوشاله يم چې غږ ما اورم.
ستاسې خبرونه زه تعقیب وم. دې په حق له کومې خواندې زموږ نامزاد شي مخکې د واده نه څرګنه یې ډېره ښه رویه ورسره کوي. خو وروسته چې دا نجلۍ واده شي او د خاوند کره لاړه شي، بیا هغه رویه او هغه برخورد یا مغې ناوې سره یو څه تغییر وکړي.
نو نادیا جان، ستاسې په باور یا ستاسې په نظر ولې داسې کېږي کورنیو کې؟
ها، دې په خاطر کېږي چې اکثره خو یو د ټکولور مسله ده. نو همدا دلیل ده چې بیرته چې کله هغه واده شي هغه سرګنۍ ښه وضعیت نه ورسره کوي. البته د ولور په مقابل کې دوی سره تاوتریخوالی کوي، ورته وایي چې په تا هم ډېر مصارف وشو. حتی که په کور کې انسان ده، کله یا دیګ تر خراب شي یا ډوډۍ تر خرابه شي یا بله ستونزه رامنځته شي، نو ټول د کورنۍ ټول غړي پیغورونه ورکوي او سپکې سپورې ورته وایي چې دغه په تا هم دومره پیسې لاړې او ته یا دیګ سم نه شي کړی یا مثال غلط رفتار کې دا مسایل دي.
مګر نادیا جان، داسې کورنۍ هم دي چې بالکل په لور باندې او یا په خور باندې ولور نه اخلي، ولې دغه رویه یو رقم بدلیږي او دود غوند شوی دی؟
نو دا اکثریت موږ په ټولنو کې خوشو سالاري یا خوښي سالاري ډېره دود ده که نه. نو بیتون دې ډېره که اکثریت ټولنو کې موږ په کورنۍ کې ولور نه اخلي هم، خو زموږ په ټولنه کې باید هغه انګور چې کوم کور ته نوې واده کېږي هغه د درور ځان ته احترام ولري، د خواښي ځان ته، د لیور ځان ته، د خسر ځان ته، همداسې د مشرانو، د کشرانو، حتی تر کشرانو پورې باید یو خاصه توجه، یو خاص احترام ورته ولري. په خپله خوښه دي نه شي کړی چې غوښتنې ولري یا څه وکړي یا څه وغوندي. نو دا زموږ په ټولنه کې دغه یو قانون رواج ده.
ډېره بخښنه غواړم چې دا پوښتنه کوم، ستاسو خپل ژوند کې څنګه څه تغییرات هم لیدلي دي؟
طبعا هر څوک چې نوي واده شي، چون زه له یوې ټولنې نه راغلی وم بلې ټولنې ته، یعنی زه خپله له کابل نه راغلم خوست کې مې واده وکړلو، حتما دا ستونزو سره به مخامخ شوی وم. طبعا باوجود چې زما کورنۍ دومره ولور هم نه واخیسته، خو د محیطو، د خلکو، د ژبې او د رسم رواج سره هم نابلده وم. نو حتما ژوند کې دومره ستونزو سره سړی مخامخ کېږي او وینې.
تاسو په خپل ژوند کې دا تجربه کړې ده چې کله تاسو ودیدلې یو نابلده کور ته راتلې، څه توقع و چې باید برخورد در سره څه رقمي چلند څه رقمي؟
هر انجل کې چې و کور نه بل کور ته ودیږي، هغه کوي ټولنه نه بل ټولنه ته ځي، کوي کورنۍ نه بل کورنۍ ته ځي. حتی د دیننه کورونو کې چې موږ ودونه هم کوو چې خپل فامیل کې، مثال چې تر زو سره مواده کوي د ستونزو سره حتمان یو انجلۍ مخامخ کیږي، ځکه چې هر کور ځانته قانون او قاعده لري. نو په دې برخه کې باید کورنۍ ډېره توجه وکړي، هر څوک چې خپل خور لور ودوي یا جانبي مقابل خسرګنۍ هغه انجلۍ رانوي کوي خپل کور ته راولي، نو باید هغې سره ډېره ښه رویه وکړي تر څو هغه ښه په هغه کور په رسمو رواجو خویو قانونو قواعدو په ټولو بلده شي. نه وروسته بیا هغه خپله عیارېږي ژوند سره. او که چېرې کې مونږ یوه انجلۍ واده کړو خپل کور ته یې راولو، نو دا فتحان هغې ته ووایي یا د ژبې په لحاظ ورسره توپیري چلند وکړو، یا مثال د لباس په لحاظ ورته ووایي چې ستا لباس زمونږ لباس سره فرق لري، یا د اخلي پخلي په حکله، یا همداسې نورې ستونزې دي ډېر په کورنۍ کې نورې خبرې دي. نو په دې برخه کې باید مونږ ډېره متوجه وکړو تر څو هغه دا احساس ونه کړي چې زه پردي کور ته راغلی یم. هغه دا احساس وکړي، کورنۍ همدا احساس هغې نجلۍ ته ورکړي تر څو هغه د دوی په کور کې بلده شي او د دوی په هغه قانون او قاعده هر څه پوه شي او هغه کور په لاس کې ونیسي او ژوند په ښه توګه مخته یوسي.
ډېره مننه نادیه جانې، کور دې ودان.
هو تاسې نه مننه ګرانې.
قدر مناوریدون کو درنو خیندو تاسو د نادی جان خبرې واوریدې. هغه وی کله چې یو جلی د خسر کورتزی، نو د هر نگانه یو څه توپیر لیدل کیږي، باید جنې ته وخت ورکړل شي تر څو په هغه کور کې بلده شي او ټول کړه وړه خپل د هغه کور د خلکو سره یو څه عیار کې پس هغې د بیا یو څه توقعات ورنه وشي. نو همدا دی چې هغه د کور فضا به ښه او خوشحاله وساتل شي. یوې بلې موضوع ته چې اشاره وکړه، هغه د لوړ ولور موضوع وه. ښه، ولور پلار اخلي، مګر هغه خوراکۍ چې راځي د خسر کره د هغې ګناه څه ده؟ ولې باید د سراوش د هغې سره وشي؟ د دې پوښتنو ځواب وروسته د مېلمنې نه واورو، خو اوس د بلې خور غږ اورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږېږئ؟ جميله
وردک. د خپل سلامونه تاسو ته، د طریقه
مانا نه خوشحالم جمیله جان چې غږم اورم په خبرونه کې. نو مهرباني وکړئ
داسې نجونې هم شته چې تاسو درس ویلی وي، خو د کور په کار کې بلدیت نه لري یا د ماشوم په تربیه کې بلدیت نه لري، خو دا خواښي خسر باید هغو ته مور پلار شي. هغه داسې په تنګ کې ونیسي چې دا د خپل اولاد دی، د خاطر چې هماغه د هغو مسیانو یعنی د وګړو فامیل تربیه کوي، نړۍ ته یې راوړي، جامعې ته یې تقسیموي. هغو ته باید ډېر زیات ښه سترګې وکتل شي، ښه قدر ورکړل شي. هغه داسې احساس ونه کړه چې بیګانه کس یم، داسې احساس وکړه چې زه د دغو کور لور یم، ته لور نه هم ډېره ورنږدې یم.
بله، همدغه روش څومره د ژوند لاره بدلولی یا ټاکلی شي؟
معلوم ده چې همدغه وړې وړې خبرې لوی ستونزې مال سره وړي. که په یوه وړه خبر باندې یا په یوه وړه اشتباه باندې ګذشت وشي، دوغونه تیر شي، خواښي خسر، درور یا لیور داسې تیر شي، صرف په ډېره نرمه په خوږه ژبه هغو ته رهنمایي وشي، شاید همغه بل وړې داسې اشتباه ونه کړه، د دې زړه وساتي. ډېره مهمه خبر دا ده چې هغه انګور چې کوم کور ته ځي دغو زړه وساتل شي، یعنی خواښي خسر دغو زړه مات نه کړه، دغو ارزوګانې پښو لاندې نه کړه.
ډېره مننه جمیله جانې، کور دې ودان.
تاسو نه مننه.
د جمیله جانې د هم کور ودانې چې خبرونه کې خپل نظر شریک درنو خويندو، قدر منوریدونکو، تاسو د خويندو نظریات او خبرې واوریدئ. دا چې کله یو جلی ودیږي د خسر په کور کې باید څنګه چلند ورسره وشي، په کوم حقوق باید ژوند ولري، اسلام په دې اکلا څه حکم کوي چې کورنۍ اړیکې باید په څه رقم راویشونو عیار شي، په دې اکلا به د حقوق پوهې د مدني ټولنې فعالې چې په دیني مسایلو کې هم مطالعه او پوهه لري برېښنا صافی نظر واخلو. برېښنا جان، ستړي مشي، مهرباني وکړئ.
د سپیشلی علاقه نامه په پایل کې خپل تاوده سلام تناوي د اشناره لري درنو کارکونکو په ځانګړي ډول درنې خور اغلی اشنا سیکټ او بیا د اشناره لري د قدر وړ اوریدونکو ته ورته کوم د واده په اړه په ټول چې په اسلامي شریعت کې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته ځانګړی ارزښت ورکول کیږي او په اسلامي ټولنه کې اسلامي ټولنه خپل په همدې بنسټ عمل ترسره کیږي په شرعي بڼه همدغه تنظیم شوي اړیکې د دې لامل کیږي چې سالمه کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته شي او همدارنګه زموږ په وضعي قوانینو کې او ټولنیزو مشروع دودونو کې هم د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته خورا ارزښت قایل شوی دی دا چې ولې وروسته له واده نه دغه ځینې خویندې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا ځینې خویندې خویندې ژوند کې یو منفي بدلون راځي د دې هغه اساسي لامل دا دی چې افراد یا ښځه او خاوند یو د بل مسؤلیتونو او حقونو نه چې هغه اسلامي شریعت دوی ته ورکړی دی د دوی نه ناخبره دي دوی خبر نه دي چې ښځه د خاوند په وړاندې کوم حقونه او مکلفیتونه لري خاوند د ښځې په مقابل کې کوم حقونه او مکلفیتونه لري او همدارنګه کورنۍ د خاوند کورنۍ د دغه نجلۍ په مقابل کې تر کوم حده دوی صلاحیت لري چې دغه انګور په مقابل کې یا دغه ناوې په مقابل کې دوی څه ډول چلند او سلوک
بله نو په دې برخه کې اسلام څه خاص حکم لري چې یو جلی چې ودیږي د خسر کور ته راځي باید د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي او دې سره څه ډول چلند وشي
ډیره مننه آشنا صاحب په اصل کې دغه خپل نکاح چې د هغه اساسي موخه د اړخیزه هوساینه روحي مادي او معنوي غوښتنو ته ځواب وایي نو همدارنګه دا چې څنګه وکولی شي دوه انسانان سره یو د بل کسان خوشاله ژوند تیر کړي دغه وروسته یو سلسله کوکی اثر او مرتبی چې د دې کې د خځې د حقونو د جملې څخه مثلا مکوونه شي چې د خځې مالی حقونه په میره باندې چې په هغه کې د خځې د مهر حق راځي مثلا په هغه کې د خځې د نفقې حق او د دې نه علاوه د دې ترڅنګ د خځې غیر مالی حقونه دي چې په هغه کې د ښه چلند او شخصیت د درناوي حق دی چې یو دي د ربړونی حق دی مثلا د ټولنیز چلند چې هغه جملې نه مور او پلار او محرم او خپلوان سره د دې نه حق دی دا په نارینه باندې د خځې یو حق دی چې دا ایجادي دي اوس په متانه او همدارنګه په قرآن کریم احکام چې دي دا په شل قسمه دي چې هغه کې مثلا د مونږ ویلي شي دا وایي چې د لعنت الناس د همدارنګه اشاره تر ناس دی د مثال په ډول مونږ په قرآن کې راغلي دي چې مور او پلار ته اوف په اندازه وایي که چېرې ته مونږ ظاهري دغه اوف په اندازه ویلو ته وګورو دا په دې معنا چې اوف مو وایي نور خاصه چې د مور او پلار په حق کې کوي دا جایزه ده اما دا یو اشاره ده چې شوی د دې ته همدارنګه په قرآن کې احکام موجود دي چې مثلا په بقره سوره کې راغلي دي چې کوم حقونه چې نارینه پر ښځو لري ښځې هم په مېرمنو باندې لري او یا الله تعالی قرآن سوره النساء کې په نیمه آیت کې راغلي چې د ښځو سره په ښې طریقې سره ژوند وکړي او که چېرې هغوی مو نه خوښېدل بیا هم ازار مه ورکوئ ځکه کېدای شي ځینې شیان بد وبولي خو الله جلال جلاله به پکې خیر او برکت اچولی
همدارنګه حدیثونه په دې راته مونږ کې برېښنا چانه اجازه راکړئ دلته یو پوښتنه لرم او ډېر بخنه غواړم چې تاسو خبره مې قطع کړله کور ټولو غړو کې د چا رول ډېر مهم دی چې هغه د کورنۍ فضا ښه وساتي تر څو د یوې کور ناوي یا انګور سره تاوتریخوالی ونشي
چون په افغانستان کې د کوفي نظام د نورو هیوادونو سره فرق لري دلته کله چې ناوې ودېږي نو تقریبا په هغه کور کې چې کور ته چې نوې راځي هلته د خاوند یا د مېړه پلار مور خویندې وروڼه دا ټول موجود دي او هر یو هر فرد د ټولنې ځانته مسؤلیتونه لري او ځانته مکلفیتونه لري تر څو دوی په کور کې نظم د کور او د کور ثبات وساتي خو ناوې په رامنځته مونږ دا ویلي شو چې مستقیما مسؤلیت د خپل ملي دی تر څو وکولی شي د دې هغه کوم حقونه چې شریعت ورته ورکړي وضعي قوانین ورته ورکړي او هغه انساني وجبې له مخې یا هغه بشري مسؤلیت له مخې د دې کوم حقونه دي هغه ورته ورکول شي دلته د خاوند رول ډېر مهم دی چې هغه وکولی شي د قاتل د یعنی دا دغه دینان له وختو د مور او پلار سره د کورنۍ نورو غړو سره او همدارنګه خپلې مېرمنې سره یا ناوې سره دا بیلانس
وشي ساتلي بیا د دې ترڅنګ کولای شي مونږ خوښ ته هم دا مسله راځي چې دغه مکلفیت راځي چې خوښ هم نکړي یو کورنۍ مشر په هیڅ باندې په ترناوي په مقابل کې د ترناوي ترناوي او احترام ته پاملرنه وکړي ځکه په اسلام کې دا وایي چې د ښځه مره راوړو ښځه مره راوړي د شرعي حکم دی او همدارنګه په تفسیر قاطبي کې راغلي دي ښځه او کله چې یوه ښځه د الله په نوم چې د هغې څخه مطلب هم دغه شرعي نکاح د یو خاوند کور ته داخلیږي دغه څلور دیوالونو ته داخلیږي نو د هغې هر ډول احترام او درناوی او عزت او حرمت چې په خاوند باندې لازمه ده نو د هغې په کورنۍ لازمه ده ترڅو د دغه ناوې هغه عزت او احترام او درناوی وشي په دې کور کې.
بله ډېره مننه. هیله ده چې زموږ خویندې او هغه کورنۍ ساسو غږ واوري چې د وادنه وروسته د خپل ګورګانو سره توپیری چلند لري یا که د اسلام د حکم نه په دې برخه کې خبر نه وي نو هیله ده چې ساسو غږ واوري او په دې پوه شي چې اسلام په دې برخه کې څه حکم کوي. تاسو ویلي چې دغه اسلام دغه حکم کوي کله چې وخزه ودیږي او څلور دیوالونو ته یو کور ته ننوځي باید د هغې عزت او آرامي حفظ شي او هغې ته په درانه سترګه وکتل شي. نو مننه تاسو نه. خویندم زنګ وهلی او نظریات یې ورکړل خو په ټوله کې خبره دا وه چې دوی هم تایید کړله چې توپیری چلند کیږي د واده نه وروسته د یوې ناوې سره. البته دا خبره دو جانبه ده چې ناوې هم باید خپل چلند عیار کی د یو نوی کور او نوی فکر سره. په هر صورت د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو د برېښنا جانې څه ویل غواړئ د یوې مدني فعالې د یو حقوق پوه په صفت چې تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او مطالعه لرئ هغه کورنیو ته چې د واده نه وروسته د خپل انګور سره توپیری چلند لري؟ مننه برېښنا صافی کور د ودان چې اوریدونکو سره د خپل نظر د اسلام پر رڼا کې شریک. قدر مناوریدونکو درنو خویندو د خبرونې په دې برخه کې بم دیوی خور د زړه خواله وو.
لاس کاله مخکې زما واده وشو. په دې دیار لاس کالو کې ما د ژوند ډېرې زیاتې سخت ولیدلې چې ما مخکې د واده سکلن دا سوچ نه کوله چې په ما به دا ورځ راځي. ما ته ډېرې وعدې راکړې وې. ما سکله نه غوښتله چې زه خپل نزدې خپلوانو کې واده وکړم. په ډېرو وعدو په ډېرو هغې زه قانع کړمه دې واده ته. مګر وروسته د واده ټولو ما ته د یو کنیزې تمه معنه لرله چې باید د ټول کور بوج زه جیګ کړمه. د ټولو د ټولو مگر ما ونه شو کولای په ژوند کې ډیر مشکلات مې ولیدل ډیر اوس شپږ ماشومان لرم نور نو باوجود دې چې نور د ژوند هغه راته نه دی پاتې کوم ژوند کې کوم مار آرامي چې پیدا کوم هغه زه د سهار هم ځان نه احساسوم هغه سختې مې چې لیدلي هغه کړاوونه مې چې لیدلي هغه ټول ژوند به زه فکر کوم چې ما همداسې کړی او ما به زوری همداسې نو د ژوند مشکلات مې زخته ډېر ولیدل دې دپاره ما دا واده قبول کړو چې زموږ د کورنیو ترمنځ دښمني پیدا نه شي د پلار مې د تره د فامیل مې مګر وروسته ډېر اته اولادونه مې ډېر په سپکه سترګه هغې ورته کتله هغه وعدې چې ما ته راکړې وې چې موږ به د ماشومان په ناست ساتو چې ته د نورو خلکو هغه مه کوه مګر په ډېر عین زما واړه واړه ماشومان په دې کورنۍ کې شاهد وو چې ډېر بد چلند ورسره ټوله کوله ماسیانو په سترګو ورته چا نه کتله لامل یې همدغه و چې فقط ما نشوه کولی چې زه د یو اته نه نفر ټول عمر مسؤلیت په غاړه واخلم د هغې خدمت وکړم د هغې د اوداس اوبو پورې زه باید کېدم زه د هغې کالي ومینځم زه هغې ته دیګ وکړم زه ما حق د دې نه لرله چې زه وایم مریضه یمه زه وایم چې زه د پلار کور ته ځم زه وایم چې زه نن نشم کولی د دې حق ما نه لرله چې وایم
د اونۍ ډاکټر
او د اونۍ ډاکټر درته په دې مشوره درکوي چې د دې لپاره چې د زیږون په محل د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او دوی د منځ لاړ نشي یا خپل ژوند له لاسه ورنکي د ماینواری په دوران کې باید څه په نظر کې یا په پام کې ونیول شي تر څو د دواړو ژوند د خطر سره مخ نه شي. راځئ په دې اړه د ډاکټر مشوره اورو.
بارداری وخت یا هغه وخت ماشوم ته نسی مور څه کی چې ماشوم یې ځای نه کی او خپل مور شي اول دا چې مخکې له ولادت هر مور اقلا څه وکوي چې درې یا څلور کاله کې نسایي ولادي قابلیت یا ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو هغه خطر علائم چې د یو ښځې د بارداري وخت کې په وجود کې هغه معلوم شي او هغوی ته هغه لازم تدابیر ونیول شي تر څو چې مور یا ماشوم د مړینې له امله تهدید وي. بل دا چې هره مور باید د ولادت هر ولادت منځ کې یوه وقفه ولري اقلا دوه درې کاله تر څو وکولی شي پرله پسې زیان ونه لري یا داسې ډېر زیات خونریزي چې پس له ولادت ونه لري. د ولادت وخت کې حتما باید چتخانه ته لاړ شي. د بارداری وخت کې درانه کورونه خویندو ته فکر کوم چې ډېر زیات لازم نه چې ځکه چې درانه کورونه خپله باید چې دیدل شي ماشوم زیان شي یا خراب خوندېګانې شي ته پیدا شي چې د ژوند ته یې تهدید کوي. همدارنګه د بارداری وخت کې باید ډېر زیات مایعات وخوري که وکولی شي اقتصادي شي غوښه پروټیني مواد وخوري ترکاری باب شنه ترکاری بهترین شاید چې کم خونی لپاره ستاسو خوشبختانه په افغانستان کې تلوري پرتو سیمو کې موږ ډېر زیات شنه ترکاری ځانې لرو. خوشبختانه خلک مالونه لکه وغانی وزی لري چې کولی شي د شیدو له مستو استفاده وکړي کلسیم ویټامین دی دا یې ښه استفاده کیږي. ډېر ښه مر لرو افغانستان کې چې موږ کولی شو له هغه نه استفاده وکړو. بالاخره هغه هډوکي مشکلات لري هغه د هډوکو درد بندونه یا د مفصلونه درد دا ټول برطرف کیدلی شي. پروتیني مواد د غوښه قیمته یې څوک اقتصادي توان نه لري چې واسه واخلي کولی شي مختلف حبوبات نه لکه لوبیا نخود او نور شیانه استفاده وکړي او خپل پروتینونه تکمیل کړي. په مجموع کې په اطراف کې مخصوصا چې زمونږ شاید اتیا فیصده خلک په اطراف کې ژوند کوي موږ کولی شو ډېر ښې منبع لري چې په ډېر اقتصادي شکل غذایي مواد برابر کړو او هغه نه استفاده وکړو. مخصوصا بیا هم زه محترمه کورنۍ ته خپلو محترمو درنو وطنوالو ته وایم چې دی مور حمایت دی فامیل حمایت دی مور دی حمل وقتی دا دیر سیت صحت تا غزات توجه کی او روحانی آرام او سد. واکسینون یو لمهم برخی نده چی دی باید اگه لازم واکسین چی دی حمل پی جریان چی باید یو خده چی حتما باید دی واکسین چی او پا مجموع که روحان باید خده آرام او سی یعنی خده حمل وقتی و خاص میلمانه را بکور که سیله هر میتانه روحی لنظره دی غذایی لنظره دی فیزیکی کارو یا قدرنو کارو لنظره طول لنظره باید دیر آرام او ساتل که زه دکتر نصری نوری اخیل یعنی سی اولادی متخصصه.
قدر من اوریدونکو درنو خویندو د دې ونې د رڼا خبرونه په همدیزی پای ته رسیدي. ډیر مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او خپل خبرونه مو اوریده. خو د خبرونه په پای کې درته یو ډالۍ لرو. د افغانستان وتلې سندرغاړي نغمه خپل نوې سندره امریکا غږ آشنا رادیو ته را لېږلې ده او په ځانګړې توګه د ښځو خبرونه ده. نو دا د لومړي ځل دپاره د ښځو په خبرونه کې خپرو. بیا به په نورو خبرونه کې هم واوري. تاسې د سندرې اوریدو ته رابولم. زه تاسې نه اجازه غواړم. لوی خدای مل شي. We'll be right back.
خفزړګي مخکا زدي دشنو